درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې دي. د اوسنی رادیو د دې سات په خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. خو لومړی موزه اسمت ساروان د دې سات خبرونو ترابولم. په پکتیا ولایت کې د مځکې د شویدو له کبله وطن مړ شوې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي رادیو تلویزیون پرون یک شنبه د پکتیا ولایت د سیمه ایزو چارواکو له خولې خبر ورکړ چې د دې ولایت په جانیخیل ولسوالۍ کې د مځکې د شویدو له امله د یوې کورنۍ وغړي مړ شوې دي. ویل کېږي چې په مړو شویو کې دوه ښځې او پنځه ماشومان دي. په وروستیو میاشتو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د طبیعي پیښو د رامنځته کېدو له امله خلکو ته د سر و مال ډېر تاوان وانونه اوشتي دي. د طالبانو د یو شمېر مخالفو څیرو غونډه نن سهار د اوترش په پلازمینه ویانا کې پیل شوه. په دې غونډه کې محمد محقق رنگین داد فرسپنتا، احمد مسعود، فوزیه کوفی، علم ازدیار او یو شمېر نور ګډون لري. د اوترش د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ په کوربتوب د ویانا د غونډه چې د طالبانو د مخالفانو څلورمه ورته غونډه ده، په خپل منځ کې د اختلافاتو د کمولو او د همغږۍ د زیاتولو په هدف دایری شي. تر غونډې مخکې دوی پرون په یو بیان کې وویل تمه لري چې دا غونډه به سیاسي اختلافات کم کړي او د افغانستان د راتلونکي لپاره به د ګډ او متحد لیدلوري لپاره لاره هواره کړي. د ملګرو ملتو ویاندوی د دوحې د غونډې هدف دا دی چې طالبان وهڅوي چې د افغانانو له ګټو سره سم په همغږۍ او منظم ډول له نړۍ سره خبرې وکړي. سټیفن دوچارک پرون یک شنبه خبریالانو ته وویل بشری حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه به د دوحې په غونډه کې په ټولو بحثونو کې مهم وي. دوچارک زیاته کړه چې د دوحې غونډې د یوې پروسې برخه ده، نه یوه ناسته، او افغان ښځې او مدني ټولنې به د دې پروسې برخه وي. طالبان به د راتلونکي اونۍ په پای کې قطر ته خپل استازي واستوي چې په دوحه کې په هغه دوه ورځني غونډه کې ګډون وکړي چې د ملګرو ملتو د جګپورو چارواکو ترڅنګ د افغانستان لپاره د 15 هیوادونو ځانګړي استازي پکی برخه اخلي. دا د ملګرو ملتو په مشي دریمه ناسته ده، خو له دې نظر لومړی ده چې طالب چارواکي پکې ګډون کوي. د حج په سجنیو مراسمو کې د مړو شویو حاجانو شمیر تر 1300 واوښت. د سعودي عربستان د روغتیا وزیر فهد بن عبدالرحمن الجلاجل پرون یک شنبه دولتي تلویزیون ته ویلي 3.8% مړه شوي هغه حاجان دي چې له دوی سره رسمن د حج کوونکو په توګه ثبت نه وو. دغه حاجان تر ډیره په سره لمر کې د اوږده واټن قدم وهلو له کبله مړه شوي دي. اسوشیټډ پریس خبرې اژانس د قاهرې د دو سرچینو په حواله ویلي د مړو شویو حاجانو څه باندې 50% د مصر اتباع دي. د روسیې په داغستان کې د وسلوالو په بریدونو کې لشته لږه 15 پولیس، یو عیسوي کشش او یو شمېر نور ملکیان وژل شوي دي. د داغستان والی سرګی میلیکوف نن دوشنبه وختي وویل وسلوالو بریدګرو پرون یک شنبه په دو ښارونو مخاج کلا او دربند کې پر دو کلیساو د یهودانو پر یوه عبادت ځای او د پولیسو پر یوه پوسته ډزې وکړې. اسوشیټډ پریس خبري اژانس ویلي چې د روسیې د ترهګرۍ ضد کمیټې د داغستان دغه بریدونه ترهګر بللی دي. په داغستان کې د دغو بریدونو له کبله د 3 ورځو لپاره ملي ماتم اعلان شوی دی. د کرکټ د نړیوال شلوواره جام د اتو غوره لوبډلو د سیالیو په دوام کې نن په لومړي ګروپ کې د استرالیا او هند لوبډلې مخامخ کیږي. دا سیالي چې د افغانستان د ماښام په 2 بجې پیلېږي، نیمه پایلو بیته د افغانستان د لوبډلې پر وتلو یا نه وتلو اغیز لري. ټاکل شوې ده چې د افغانستان لوبډلې د کابل د سهار په 15 بجې له بنگلاديش سره مخامخ شي. که افغانستان بنگلاديش ته ماته ورکړه او هند هم له استرالیا وګټله، افغانستان نیمه پایلو بیته وزي.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. بی اولادی د نرینه او خزی د تولید مثل یا اولاد راوړلو د سیستم ناروغي ده چې د روغتیا نړیوال سازمان په وینا په هر شپګولو یانو کې یو هغه په خپل ژوند کې دغه ناروغي تجربه کوي. دغه سازمان د 2023 کال د راپور لمخې په نړۍ کې 18.5% لویان له اقامت یا بی اولادۍ څخه رانځوړي. پوښتنې دا دي چې اقامت یا بی اولادۍ ولې رامنځته کیږي؟ که د کومې جوړې اولاد نه کیږي، څه کول ورته پکار دي؟ په افغانستان کې د بی اولادۍ د درملنې امکانات څومره دي؟ روختیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او راسره میلمنه ده د افغانستان د نرسانو او قابلو شورا اجرایوي مسؤله ډاکټره هیلی غرشین. اوریدونکو تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. کولای سئ چې په دې خبرونه کې راسره ګډون وکئ. د تماس شمیرې درته اعلانوم که چیرته تاسو غواړئ چې په دې خبرونه کې ګډون وکئ، زموږ نړیوالو شمیرو ته زنګ ووهئ. که د زنګ لګښت نه لرئ، موږ ته لنډ زنګ یا مسکال وکئ، موږ به هڅه وکړو چې بیرته له تاسو سره اړیکه ټینګه کړو. دغه شمیرې دي 00420212545 بله نړیواله شمیره ده 00420212545. د واتساپ شمیره هم درته وایم اوریدونکو، که چیرته سم انټرنیټ لرئ کولی سئ چې زموږ واتساپ شمیرې ته هم اړیکه ونیسئ 00420211. په دې له چې اړیکه ونیسئ خو ورزو له نیکه مرغه زموږ د خپرونې میلمنه میرمن غرشین سټوډیو سره وصل شوې ده. میرمن غرشین، ستړي مشئ، راځئ پیل له دې نه وکړو چې اقامت یا بې اولادي څه ډول ناروغي ده او په افغانستان کې دغه ناروغي څومره عامه ده، ځکه تاسو په دې ډګر کې عملا لسیزې کېږي چې کار کوئ.
سلامونه نیکې هیلې لودین صاحب تاسو ته، ستاسو درنو اولیدونکو ته. خدای دې وکړي چې لوی اختر یې په خوشحالۍ باندې تیر کړی او موږ وکولی شو دی سره په دې مورد باندې یو څه خپلې خبرې شریک کړو. اقامت یا بے اولادی هغه یو طبی مشکل دی چې په واده شو زوجونو کې منځ راځي، چې تقریبا مختلف سطحو باندې دي او دا یوازې د مېرمنې پورې اړه نه لري. اقامت کولی شي دو طرفه وي، نارینه اقامت ولري یا ښځه ولري او بے اولادۍ مشکل ولري. دا یو دوا حالت لري. یو هغه حالت دی چې هغه لومړنی اقامت ورته وایي چې اصلا ښځه د باروری یا نر د باروری ورکولو توان نه لري، او دویم ډول دی چې د یو یا دوه ماشومانو د تولد نه وروسته د بعضې عواملو د سببه دا اقامت کېدای شي، یا ښځو ته یا نارینه ته پیدا شي او منځته راشي. یعنی مختلف عوامل دي یا مختلف لا مسائل دي چې د دې موضوع سبب ګرځي.
بله، کور ودان میرمن غرشین، یعنی دا داسې یو ستونزه ده چې نارینه او ښځې دواړه ورسره مخامخ کېدلی شي. ممکن که چیرته د ښځې او میړه یو اړخ هم دغه ستونزه یا ناروغي ولري، دا معنی چې د هغې جوړې به اولاد نه کېږي، او په افغانستان کې هم دغه بې اولادۍ ستونزه ډېره جدي ګڼل کېږي لکه د نورې نړۍ غوندې نه ده، ځکه په افغانستان کې اولاد ته سترګې او هیلې ډېرې وي. نو همدې لپاره چې که د کومې کورنۍ اولاد نه کېږي، د هغوی رواني ژوند هم سم نه وي. نو راځئ چې لږ په دې تم شو چې عوامل څه کېدلی شي. تاسو بېلابېل یاد کړئ، راځئ یو دوه درې څلور داسې کتار کړو چې هغه اساسي عوامل څه کېدلی شي چې یو نر یا مثلا یوه ښځه په دغې ناروغۍ باندې اخته کېږي او دوی د دې وړتیا نه لري چې ماشوم دنیا ته راوړي.
مننه لودین صاحب. مختلف عوامل لري په ښځو کې، لکه په ښځو کې د اناتومیک د نظر د رحم ورکوټی والی یا د تخمدانونو عدم د فعالیت یا د فعالیت نه کول. په ځینو ښځو کې د اناتومیک ساختمان حتی د مور د رحم نه د ځای په وجود کې رحم یا د ریپروډکټیو سیستم یا د باروری سیستم تشکیل شوی نه وي، یا که تشکیل شوی دی معیوب دی، معیوبي میت منځته راوړي. د فلیپین ټیپونو یا د ټیپو هغه نلکی یا ټیپونه چې تخمه په تخمدان کې یا وام یا ویم چې هغه په تخمدان کې پخیږي او فلیپین ټیپ کې باید لقاشي فلیپین ټیپ بندي باندې شي راتللی اسپرم نشي ورسېدلی. دویمه موضوع تغیرات د هورمونی دي، یعنی زنانه هورمونونو کې مشکلات، په زنانه او کې د نارینه هورمونو جګواله او بخصوص د غور یا د جاغور چې خلک ورته وایي یا تایراید ورته وایي، د تایرایډ د هورمونو دغه د ادم تنظیم دا کېدای شي چې د اقامت سبب وګرځي. په رکوټیوالي کې د ځینو مزمنو ناروغیو تیرول بخصوص د جنکو او د هلکانو دپاره کولی شي چې دا مشکلات ورته رامنځ کړي، لکه په ماشومتوب کې شدید سوی تغذیې تیرول، شدید د ماشومتوب د دورې مشکلات او داسې نور. او همچنان په ځینو میندو کې کولی شي چې ځینې د ترقې تناسلي یا د میکروبونه د دې سبب شي چې پی آی ډي ورته وایي، یا پلویک انفیکشن یا د حوصلې انفیکشن چې هغې کې رحم او تخمدانونه او ټیوبونه دا منځ ته راځي، دا د دې سبب شي چې اقامت به تر اوړي. تبرکلوز د رحم د دې کېدای شي سبب کېدای شي چې اقامت منځ تر اوړي. ولې په ځینو حالاتو کې یو سلسله نامعلومه د غدي دا موضوعګانې دي چې تر اوسه تبابت هم په دې تر نتیجې ته نه دی رسېدلی. یعنی وخت چې معاینات کې ګوري چې هیڅ نوه مشکل نشته، ولې باروري نشته، یعنی دا فیصدي هم وجود لري چې په دې کې وایي چې دا نشي کولای بارور شي. دا د ښځو دپاره وه، البته د نارینه وو دپاره په ماشومتوب کې د نارینه وو په سخت ډول د شیری مریض یا میزالس یا شیری چې مونږ ورته تاسو ورته ویل د اختلاطي شیری تیرول، په تناسلي ناحیه کې د شدیدو ضربو خوړل، یا د جسم د خپل تستس یا خوتیه چې ورته وایي دی کې سپرم نه تولیدیږي، چې ازو سپرمیا یا کمواله د سپرم اولګو سپرمیا یا کمواله یا مایوب سپرمونه دا پیدا کیږي، یا دا د چې د ځینې نارینه وو خپل د قسمت د تستس یا د هګۍ وو خپل جفن ته نه ویلاکه شوي په دباتن په ساحه د اوسلې په ساحه کې، نو دا کولای شي په ګرمو کارونو کې د نارینه وو په ګرمو ساحو کې بخصوص هغه څوک چې ډېر حرارت ته نږدې کار کوي جګو حرارتونو ته، د ځینو دواګانو خوړل، په مخدره موادو باندې روږدي کېدل، دا هغه څه دي چې کولای شي په نارینه وو کې هم عدم توازن یا د هورمونونو د بیلانس د توازن خرابوالی، لکه هماغه څه چې په ښځو کې دی هماغه څه په نارینه وو کې هم کولای شي چې د بې اولادۍ سبب وګرځي. او حتی د بولي سیستم یا د ادراري سیستم انتانات یا میکروبونه چې په دغه سوې کولای شي چې دوی دغه منځ راوړي ده اقامه منځ راوړي نه وکړي.
و کور ودان میرمن غرشین سلامت او صدق عوامل د ډیر خت تشریح کړل، په دې هله چې اوریدونکو هم لزان سره لیکلی وي دا چې په خزو کې عوامل څه دي او په نرینه وو کې عوامل څه دي، اساسي او عمده عوامل دا ډیر خ میرمن غرشین په ګوته کړل. ورسره به هڅه وکړو چې بیا په ډول نه چور درته په پای کې وایو، خو راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو. دا خبرونه مو دا اوریدونکو لپاره دا چې د دوی ستونزې واورو، د دوی پوښتنې واورو او ورته سلام مشورې او ځوابونه ورکو. یا اوریدونکو استډیو سره وصل د استړي مشهي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري.
خدای پاک دې ایمان قبول کړم. محترم اسد الله الدین صاحب سلامونه تاسو ته، د ازادي رادیو ټول قهرمان تیم او اوریدونکو ته لاره وکړي. شبا صاحب له هدا تعالی مده هلمند ولایت سروجانه.
او اتل صاحب له هلمند نه ستړی مشه، مونږ نن په اقامت یا بیا اولادې باندې خبرې کوو، تاسو په دې اړه باندې څه وایي او کوم مشخصه پښتنه هم لري مهرباني.
مننه خدای پاک دې قدر وکړي. سلام ملمنې ته وایم خورجانې ته. نو خبره د دلودین صاحب محترم واقعا د ادبی اولادی مشکلات چې د افغانستان کې بخښه اندازې زیاتې مثال د خبرې په دا کلیوالو سیمو کې. نو خبره د دلودین صاحب محترم دلته ځینې نارینه مجبینو باید په دغه باندې سن نړۍ واچو چې دا ورودل کسر په خلاصې. دلودین صاحب محترم اکثره کسان موږ لیدلې چې مثال یو کال یې د واده تیر شوی یا شپږ میاشتې تیر شوی و میاشتې تیر شوی د مثال د خبرې بل شه د غاړې مثال دغه چې دی دا عیب چې شلي کې دی. لودین صاحب محترم نظر په فکر او نظر باندې ځوان چې مثال دغه فکر چې دی یواره یواره شه ځکې دوی شه ځکې دوی شه ځکې در دې فکر راولاس. لودین صاحب محترم اوس افغانستان کې الحمدلله مشه په پوه ډاکټران لرو مثال کښې دی، نه ډاکټرانی نران ډاکټرانی. لودین صاحب محترم د دې سره د مشوره وکي مثال د خبرې دغه ستونزه دی معلومه کې چې دا ستونزه یا په نارینه کې ده که مثال کښې دی نه کې ده، ځکه داسې عوامل ستا دغه چې دی. لودین صاحب محترم دا خبره ته جوړوي، خدای دې ستاسو قدر وکړي. مرته مو ډېر مثال ګټې رسولی دی. ډاکټر صاحبان وایي چې مثال د دې عمده مشکل دا نه دی چې مثال یو سړی راولاړ شي دغه پر ځای چې اولاد یې نه کېږي دی دوه مشهده وکړي درې مشهده وکړي، دا د دواوی لري لودین سم محترم دلته په افغانستان کې شش ډاکټران ته بعد د تداوی د لارې مثال د مشکلال کې ابل د ډاکټر صاحب سم مثال د خبر لودین صاحب د غیبه پښتنه ده چې د بیا ولادي اصلي لاملونه چی شي د مثال د خبرې دا په پلار په شاړه لري که مثال د خبرې په مور په شاړه لري نو کدا غیبه پښتنه ډاکټر صاحب را جواب کړي به خوشاله تل لودین سم محترم
کور ودان اتل سب سلامت اوسئ که څه هم مخکې په عوامل باندې خبرې وشوي خو دغه پښتنه فکر کوم لا هم د پام وړ ده چې ډیری پیښې د بیا اولادۍ په ښځه کې دي او که ډیری عوامل نر دی په دې به وروسته میرمن غرشین رڼا واچي. کور ودان یو بل اوریدونکی هم منتظر دی په واټساپ کې په دې له چې غږ یې واورېدلی شو. ستړي مشئ، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادۍ راډیو نه اورئ. د اوریدونکو فکر کوم انټرنیټي اړیکې سم نه ده. اوریدونکو که چیرته مو انټرنیټ سم نه وي واټساپ ته اړیکه مانی صحیح بیا مو غږ نشو اوریدلی. د نور اوریدونکو وخت هم نیسو نو که تاسو چیرته واټساپ ته اړیکه نیسئ کوشش وکړئ چې انټرنیټ مو سم وي. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادۍ راډیو نه اورئ. اقامت یا بیا اولادۍ ته ځانګړی شوی دی. دا چې د اقامت یا بیا اولادۍ لاملونه څه دي په دې اړه باندې به خبرې وکړو او په افغانستان کې د تشخیص درملنې امکانات څومره دي په دې به هم وړاندې رڼا واچوو. زه بیا هم یادونه کوم چې د روغتیا نړیوال سازمان د تیر کال په راپور کې ویلي چې په ټوله نړۍ کې څه باندې 18% لویان یا هغه کسان چې 18 کلونه پورته عمر لري دوی په خپل ژوند کې د بیا اولادۍ یا اقامت ناروغي تجربه کوي او په هرو 6 کسانو کې یو کس که هغه ښځه وي که نارینه وي دغه ستونزې لري. په افغانستان کې هم دغه ستونزه عامه ده. خبرې پ کوو نو کولی سئ چې اړیکې ونیسئ. میرمن غرشین، تر هغه چې نور اوریدونکي وسلیږي تاسو دغه د اتل صاحب پوښتنه باندې لنډه تبصره وکړئ. دا یې ویل چې ځینې نارینه په لرې پرتو سیمو کې صبر او زغم نه لري، مثلا شپږو میاشتې یا مثلا حد اکثر کال دی واده ووځي ماشوم یې نه کېږي، بیا نو دستي بله ښځه کوي. دا هم د ټولنې یو بل اړخ دی چې البته ډېر په دود او دستور پورې تړلی دی. شاید طبابت سره ډېر اړخ هم ونه لګوي، خو ښه ده چې په دې هم لنډه رڼا واچوو. او بیا دا ویل چې اصلي لاملونه په ښځه کې دي د بیا اولادۍ تر ډېره، او که په نارینهو کې، او یا هم 50-50 یعنی مساوي مساوي.
مننه لودین صاحب، اول خو باید یوه خبره موږ دا وکړو چې اوسنی طب وایي وایي ځوان زوج چې کله واده کوي، یعنې ځوان زوج موږ هغه څوک یادوو چې د 40 کلنۍ نه تقریبا تر 50 کلنۍ پورې دې ته موږ ځوان زوج وایو. دی چې کله واده کوي نو دی تر 2 کالو پورې کولی شي چې فیزیولوژیک یا نارمل حمل واخلي، هیڅ نه ورته داوی ته دغه نه لري، ضرورت نه لري. که چېرته بیا دی واجله لري چې عمل واخلي، یعنی 2 کاله صبر نشي کولی، نو باید دواړه طرف معاینات تکمیل کړي. د دواړو طرف معاینات تکمیل شي، هر طرف چې مشکل لري هغه طرف باید تداوي شي، که ښځه مشکل لري که نر مشکل لري. یعنی موږ یوازې نشو ویلی چې ویو چې دی په 6 میاشتو کې اولاد رانه وړ، دی باید دا په افغانستان کې مرواج دی 2 او 3 ښځې کوي د هغې نه ته اولاد نه راوړي. او اصلا دا د افغانستان ځینې نارینه چې کله ورته ووایي چې د بیا اولادۍ په مورد چې نارینه هم کولی شي چې بې اقامه ولري، دا ورته یو شرم یو آر کاری، یعنی داسې فکر کوي چې څوک که اولاد رانه وړي نو خلک به هغه ته د نارینتوب لقب نه ورکوي، چې دا یو ډېره متاسفانه به ویم په افغانستان کې یو ډېره مروجه موضوع ده. مخکې له دې نه چې خلک تصمیم ونیسي، دې ته ستاسو د دې رادیو د لارې زه ټولو ځوانانو ته ټولو فامیلونو ته دا توصیه کوم چې مخکې له دې نه چې تصمیم ونیسئ چې بیا په راتلونکي کې د مشکلاتو سره مخ شئ، ښه دا ده چې د خپل ځان نه ځان مطمئنه کړئ چې تاسو د صحي د نظره مشکل نه لرئ، او کولی شئ چې اولاد یا په نارمل شکل باندې باردار شي میرمن، یا دا ده چې د تداوی د طریقې چې هر جانب تداوی ته ضرورت ولري، که ښځه ضرورت ولري ښځه تداوی شي، که نر ضرورت ولري نر باید تداوی شي. بله موضوع دا چې په افغانستان کې ډېری خلک داسې فکر کوي که چې اقامه پیدا کیږي ګینی چې ښځه به مشکل لري، ښځه به اولاد نه راوړي. حتی موږ داسې مریضان تجربه کړي دي لودین صاحب چې 10 کاله 12 کاله دی او تداوی کړي ده، ښځه تداوی شوې ده، دوا ورکړ شوې ده، په مختلفو نورو مرضونو باندې اخته شوې ده د دوا سره، ولی په اخره دقه په هغه نویومه دقه، یعنی په اخر ځل چې نارینه دې ته اړباسي چې معاینات وکړي ګوري چې مشکل په نارینه کې دی، ښځه هیڅ نه وه مشکل نه دی. نو دا یو ډېر غټ جنجال دی په ټوله نړۍ کې، خو په افغانستان کې ډېر دا دی چې زموږ نارینه کم حاضرېږي چې حد اقل د یو متخصص یورولوژي سره یا یو متخصص د نسایي ولادي سره دغه وکړي مشوره وکړي. بنان دا یو طرفه نه دی، د دې ورور په جواب کې باید زه ویم چې هم ښځه کولی شي اقامت ولري، هم کولی شي چې نارینه اقامه ولري.
بله، کور ودان
فیصدی په مختلفو ځایونو کې مختلفه ده. په ځینو ځایونو کې په نارینه وو کې ډېره ده، په ځینو ځایونو کې په ښځو کې ډېره.
او سلامت اوسئ کور ودان. ما هم چې څومره دغه د اقامت یا بیا اولادۍ بحث نن وکته، نو هلته په هیڅ ځای کې هم داسې نه و چې هلته دی ویل سوي چې اقامت یوازې په ښځو پورې اړه لري یا هم یوازې په نارینه وو پورې. هر بالغ کس که هغه ښځه وي که نارینه وي، په ژوند کې ممکن دغه د بیا اولادۍ ناروغي تجربه کړي یا هم د بیا اولادۍ ستونزه ولري. اوریدونکو ته نوبات ورکوو. اوریدونکو وصل دی، ستړي مشهي روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري.
السلام علیکم محترم اسدالله جون، سرور څنګه یا بخیر؟
ډیره مننه، سلامات اوسئ کور ودان. تاسو کوم ځای ناړي کني ولې او تاسو د بیا اولادۍ او اقامت په اړه باندې څه ویل لري که پښتنه هم لري؟ مهرباني.
مننه ډیره ښایسته موضوع. محمد اشرف د کندهار ولایت د ارغنده ولسوالۍ څخه د ټلیفون په کړه ما ټول اوریدونکو ته او میلمنې خور ته ډیر ډیر سلام.
او سلامات اوسئ محمد اشرف خان، مهرباني.
دا ډیره ښایسته موضوع مونږ ټاکلې ده. او زه به درته ووایم چې دا موږ خپل په قریبانو او دوستانو کې څلور کسان چې موږ خپلوان لرو چې هغه اولادونه نه لري، ځکه چې یو کس خو بېخي د ډېر عمر سړی دی، چا ته تریهنده پورې تللی دی، دی هغه له څه شتمني هم درلودله خو له بده مرغه هېڅ اولاد یې نه دی پیدا سوی. بل ورسره په څنګ کې زموږ یو وراره دی چې موږ دا اوه اته کاله کېږي موږ واده ورکړی دی، نقصانیم برابر و منگر ایتس نتیجه اترو نه ده راغلی. اگر از خپل ځان درشم چې زمر اول کې زما ډېر وخت واده کیږي چې مر یو دوه ماشومان د لاس اور کړل بل مرغه بیا هم په دې مابین کې ډېر صحت رسېده چې موږ هم اولاد نه لیدلی لیدلی نور راځ کسان موږ تقریبا کستا نو دا ترتیب خوستا او دا زمر وراله چې دی دا وسن پیلن په جریحان کې د ډاکټرانو سره هېڅ نتیجه نه ده رامینځته شوې. وایي دا نسخه وکړه هغه نسخه وکړه نو د دغه ډاکټرې خور د میلمنې خور څخه لکه اصل صاحب خو پوښتنې ورته وکړلې، زه به بیا داسې بېله پوښتنه ځینې وکړم چې نور معلومات خو دې خورکۍ راکړي معلوماتونه. دغه یو معلومات ځینې ترلاسه کوم چې دلته اوس دلته ډاکټرانو شته چې یو وایي د هډوکو ډاکټر دی، بل د پوستکي ډاکټر دی، بل د نورې ناروغۍ ډاکټر دی. دغه چې ډاکټر مشخص موږ نه دی دلې دلته په کندهار کې چې د یوازې خاص دغه اولادۍ د اولاد په خاطر شاروان باندې دی خلکو ته کم معلومات ورکړي یا پر تداوی ورته وکړي. موږ بېخي ډېر وخت کې ډېر کوشش مو کړی دی لودین صاحب چې موږ دغه چې ډاکټر نه دی پیدا کړی چې دوی موږ ته داسې کم معلومات راکړي. دا زما د وراره څخه به تقریبا شپېته اویا زه راغلمي د ژمې رئیس تللي هېڅ نتیجه نه ده معلومه.
ستاسو د وراره محمد اشرف خان، ستاسو د وراره د واده څومره وخت کېږي چې دغه درملنه روانه ده؟
دغه د خو د واده خو 15 کاله کېږي دغه درملنه چې تقریبا اوس نو تیالن کال ته رسېږي چې مخکې له مخکې هم دوی څه ناڅه دوایې کولې په هغه داسې موقتي دوایې. دغه اوس دوایې چې شروع دي دا تقریبا کال ته اوس خبر رسېږي مګر هغه نتیجه نه ده تر اوسه معلومه شوې. نو زما د خور څخه دغه پوښتنه وکړه چې دغه یو ډاکټر صحیح نه معلومات موږ ته وکړي نور خو نو پوښتنې انشاءالله موږ واړه دي.
ستاسو خپله هم که چېرته امکانات وي، تاسو ویل چې ستاسو هم اولادونه نهسته، دوه اولادونه مو شوي وو هغه مو له لاسه ورکړي، خپله مو د واده څومره وخت کېږي او آیا تاسو بیا وروسته نور اولادونه هم وزېږول اوس مو ماشومان شته؟
دا د ډېر وخت په پرتله باندې زه موږ بیا ستا خبره صحیح ده خو موږ بیا په دې مابینځ کې زما د واده تقریبا 18 کاله وخت کېږي چې مننه بیا په دې مابینځ کې موږ بیا یو ماشوم پیدا کړي چې بیا مو بل نه چای نه دی لیدلی نو موږ بیا مرم تر تناسه دوایې پرېږدي خو بس دغونې وخت یې سو یعنی 18 کاله
کېږي. یعنی اوس یوازې یو ماشوم لرې په دې 18 کلونو کې؟
وو
بالکل. تاسو خپل درملنه لپاره مراجعه کړې یا مو میرمنه بوولې ده چې معلومه شي ستونزه چیرته ده؟
موږ خو چې حقیقت خبره سي داسې غټې دواو ته نه تللي لکه کابل او نور من پوته یا پاکستان ته، خو داخل د کندهار په ښار کې موږ دواوې کړې دي عمرشت داسې ډار را کړی دی چې نه تاک په تا کې مشکل نه په دا زنانې کې خو دا غزمیر وراره چې هم داسې ویل دي خو نتیجه موږ ته نه ده معلومه سوې.
بله کور ودان محمد اشرف خان خپرونې ته غوږ سئ، وروسته به د میرمن غرشین خبرې واورئ. تاسو حتما به یوه لاره چاره پیدا کیږي، ځکه اوس هغه پخوانی تبابت نه دی، اوس پرمختګ شوی دی په ټوله نړۍ کې. نو افغانستان هم د دغه پرمختګ یوه برخه ده. افغانستان کې هم د تبابت په برخه کې پرمختګونه شته. که چېرته په افغانستان کې امکانات نه وي، ګاونډیو هیوادونو ته هم په دغه سهالاتو کې تګ ډېر ستونزمن نه دی. ممکن سړی وکولی سي چې حداقل په کال کې لاړ شي او هلته دغه ستونزه حل کړي. کور ودان چې اړیکې مو ونیوله، سلامت اوسئ. اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غوږ یی. یو بل اوریدونکی هم راخلو چې منتظر پاتې دی، بیا به له میرمن غرشین سره خبرې وکړو. مهرباني وکړئ ستړي مه شئ.
السلام علیکم لجن صاحب.
وعلیکم السلام.
محب حیدر د هلمند ولایت باندې کلیو
رسالیسته. محب خان مهرباني وکئ چې وای تاسو د خبرونه په اړه باندې او که پښتنه هم لري مشخصه مهرباني.
پښتنه می د ډاکټر صاحب څخه دا چې دا مشکل چې دی دا تر ډیر حد پورې د بګرپون چې دا وسنی ځوانانو مشکل دی، یعنی د اوس زمانه د ځوانانو ته ډېر هدا پوری په دوی کې دا مشکل تر کېږي. د دې وجه چې شي دا څه باید وشي چې مخنیوي وشي، یعنی
تاسو داسې وایي چې د پخوانیو خلکو ترمنځ یا پخوانیو خلکو کې وایو یا پخوانیو نسلونو کې وایي دغه ستونزه دومره نه وه، اوس په دغه ځوانانو کې د اوس زمانه یا د اوس پیړۍ په ځوانانو کې دغه ستونزه ډېره ده. تاسو هم داسې انګیرئ؟
بله، ولې دلته زموږ په وطن کې تقریبا 40 کال عمر لرم، داسې 19 کال. نو دلته دا اوسنی ځوانان چې کله ودونه کوي دي تر ډېر حد پورې اکثر بې اولاده پاتې. زموږ یو دوستي لکه هغه مخکې چې د کندهار دوست یادونه وکړه، نو دوه کاله تقریبا د واده کېږي دی، تر اوسه پورې ډېر ځوان دی. تقریبا دغه زما سیند یا به یو کال تر ما مشر یا به داسې. نو تر اوسه پورې څه اولاد نه دي سوی او دواوې ډېرې کړي دي دوامداره. نو اوس یې تصمیم نیولی دي چې دا وارې کراچۍ ته ولاړ شي. او بل نور هم داسې په وطن کې ماته خلک معلومېږي چې ځوانان دي، او د اوسني ځوانان البته. نو دغه تر اوسه پورې چې ماته معلومېږي ډېره ستونزه د دوی په دغه اوسني ځوانانو کې تر سترګو کېږي. او هغه زاړه ځوانان چې ما یادونه وکړه زموږ په وطن کې، خو نو زموږ وطن تقریبا ډېر غټ وطن دی، داسې خاص دغه نه تر سترګو کېږي. ما خو نه دي په یاد نه مې اورېدلي دي چې دغه پخواني خلک
مننه. کور ودان دا ښه ټکی دی، وروسته به تبصره پوکړو چې آیا دغه اوس وخت کې د ټکنالوژۍ د پرمختګ او یا هم د ځینو نورو کیمیاوي موادو د اواد خرابوالي دغه عوامل هم ممکن بې اغېزې نه وي دغه عوامل. سلامت اوسئ کور ودان. راځئ چې اوریدونکو میرمن غرشین ته وخت ورکړو. تاسو یو شیبه صبر وکئ، منتظر پاتې شئ، وروسته بیا اړیکه ونیسئ، تاسو ته نوبت درکوو. میرمن غرشین، تاسو اتمن دغه اوریدونکو پوښتنې واورېدلې د محمد اشرف ورور کندهار نه اړیکه ونیولې وه، او ورپسې هم محب ورور له هلمند اړیکه نیولې وه. تاسو اتمن پوښتنې ځان سره لیکلي دي، مهرباني وکړئ څه ورته وایئ، او که تاسو نه پوښتنې هیرې وي ما ځان سره نوټ کړي دي.
مننه. فکر کوم یو پوښتنه چې دی درلودله هغه دا وه چې دی بې اولادي عوامل ډېر دی، دی مشخص کوم ډاکټرانو ته ورشي چې نتیجه واخلي، چې تر څو په دې پوه شي چې مشکل په چا کې دی. په دې برخه کې باید ویو چې د درې ډلې ډاکټران چې دوی سره ډېر کومک کولای شي په دې برخه کې، چې یو د نسایي ولادي ډاکټران دي، یو د یورولوژي ډاکټران دي چې دا د بولي سیستم ډاکټران دي په اصطلاح باندې، او یو اندوکراینولوژستان دي یا د اندوکراین سیستم د هورمونال سیستم متخصصین دي. لودین صاحب غټ دغه چې لري دا رول چې لري په بې اولادۍ کې او په افغانستان کې کمترینه توجه ورته کیږي، هغه د اندوکراینولوژیست یا د اندوکراین سیستم یا د هورمونونو د سیستم د یو متخصص سره مشوره ده. یو خو متاسفانه موږ متخصصین کم لرو په افغانستان کې، او چې لرو یې هم ډېر د سیدغه ورته نه کیږي، دا ډېر څوک توجه نه کوي. ځکه د مثال په ډول زه ویم که یو ډاکټر ته ورشي، نو ډاکټر صاحب معاینات ورکړي، هغه کوم زنانه مردانه هورمونونه چې دي دا وټاکل شي، روسته نور د سه هورمونونه د ما مخ کې تاسو یادونه وکړه چې مثلا لکه د تایراید یا جاغور ورته په دری کې وای په پښتو کې زمون خلک غور ورته وای د دې غور هورمونونه هم یو غټ عامل د بی اولادۍ دی چې دا په کلونو کلونو پټ پاتې کیږي او څوک نه کوي ځکه خو اوسنۍ طب وای چې تاسو هر کله بی اولادۍ تداوی کوئ تاسو اول د غور یا دا تایراید د غدې نه ځان مطمئنه کوي چې دا مشکل ونه لري په هورمونونو کې ځکه دا د پایراتایروید غده چې دا د T3 T4 او T3 هورمونونه یې پرازی چې دی د نورو هورمونونو په تنظیمولو کې لکه د ټیسټسترون هورمون پروجسترون هورمون MH هورمون LH FH په دېو کې دغه لري دا غټ رول لوبوي دا باید ورشي دا یو موضوع ده دویمه موضوع یورولوژي ډاکټران باید ځان مطمئنه کړي چې دا کم ورور چې زمونږ اقامه لري او اقامت په تداوي کېږي دا په خپل پروستات غوډه کې یا په هغه نل کې چې د پروستات نه راتیریږي د اناتومي د نظره او کله چې د ټیسټس نه سپرم تر کېږي دا سپرم دلته راځي د غمایي کافي دي عوامل مختلف دي په نارینه وو کې شاید هیڅ سپرم تولید نه کړي شاید سپرم تولید کی اکټیو یا فعال سپرم کمی شاید سپرم تولید کی په پوره اندازه ولې غ سیمینل فلوید یا کمی او بچ د سپرم د تولید سره خارجيږي زبې لکه د سکلی پاک او ما لږ دی پچا باندې دغه نه لګيږي د دغه اوبو مقدار کمی نه چاغه د سیمینل فلوید و یا منی ورته وای د دغه اوبو مقدار کمی سپرم نشي رسولې هدف ته او یا دا د چې بندش په پروستات کې یا په دغه نلکو کې لري چې یوازې هم دغه د منی مایع اتراکیږي ول اسپرم دغه بندش نه وبور نشي کولای دا هغه څه چې په نارینه وو کې کېدای شي چې وجود ولري نو بنا چې یو نارینه د بی اولادۍ تداوی کوي هغه باید د یو اندوکراین ډاکټر یو یورولوژي ډاکټر یو نسایي ولادت ډاکټر په مشترکه باندې تداوی وشي
و کور ودان یعنی د محمد اشرف ورور پښتنه فکر کوم جواب سره چې و د اشرف ورور چې اړیکې نیولې و چې خپل هم پاتلس کلونه کې یوازې یو ماشوم دنیا ته راوړې دوه نور ماشومان زای شوې دي یا هم وفات شوې دي د غل لپاره هم فکر کوم او د نور اوریدونکو لپاره هم کچیرته تاسو دا اوریدونکو د بیا ورادې ستونزه لري اولادونه مو نکېږي یا هم نه پایيږي نو تاسو د میرمن غرشین دغه سپارښتنه ته حتمان پام وکړئ چې د اندوکراین یا هورمون ډاکټر پیدا کوي حتمان به په کابل کې وي او پلازمین کابل ته تاګ وسه اسانه شوی دی نو که تاسو هڅه وکړئ ان شاء الله چې دغه ستونزه به مو الله پاک هواره کړي د هلمند نه یو ورور اړیکه نیولې و میرمن غرشین هغه دا پوښتنه دا نظر درلود او دا انګیرنه درلودله چې ګواکې پخوانی یو نسلونو کې دغه ستونزه کمه و اوس په اوسنی نسل کې یا به هم د ټکنالوژۍ نسل ورته وایو یا د نن زمانې ځوانانو کې وایي دا ستونزه ډیره ده تبابت په دې برخه کې څه وایي موندنې څه ښیي
مننه بدین چې یو موضوع چې ډیره مهمه ده هغه دا چې اول خو اساس خبره اصل د ټکنالوژۍ ده زمونږ غذایي رژیمونه خراب شوی دي یو مسله بل دا چې ما درته ویل ځوان نسل چې واده کوي تر دوه کالو پورې باید دی صبر وکړي نورمال فیزیولوژیک حالت کې دی عمل واخلي ځکه دی چې مخکې د وخت نه تداوی کوي د دې سنونه یا عمرونه د څه یو حالت کې چې د ځینو دواګانو سره دی کولای شي چې مشکل په یوازې دی چې څه شي مشکل دی غشي ده ډیر شي دا یو موضوع بل دا چې مهمه خبره دا د لوبین سره یو تاسو به ټول افغانستان خلکو ته وکړم مخکې د دینه چې دی وغواړي چې ودونه وکړي په خصوص نارینه دا په افغانستان کې خلک عیب ګڼي دا عیب نه دی دا ټول نړۍ کې شته یو دغه د خپل صحیح معاینات تکمیل کی ځان دې مطمئنه کی چې روسته بیا په لکونو پیسې نه مصرفي شاید په واده ټیسټ باندې د خپل ځان حالت معلوم شي ولې روسته بیا د لکونو پیسو د مصرف نه دغه وشي دا مخنیوي وشي او بل ډیره مهمه خبره دا ده چې زمونږ ځوانان په دې اوس وخت کې یو خدای دې چې روحي او رواني تشویشونه هم دي چې دا هم ډیر غټ رول لري بلدا چې په دراند کارونه او په خصوص مخکې متاد ویل چې په ډیرو ګرم ساحو کې کارونه یا ضربې په ساحه د متستسیا د
د مردانه تناسلی علی په ساحه کې د ضربو خوراک یا چې ضربه خوري غزه یا یو صدمه ني دا کېدای شي چې رامنځته شي. نو بنان ځوان نسل او استفاده د دخانیاتونه ځکه په اکثریت ډېری ځوانان زمونږ په مخدره موادو یا په سګریټو باندې یا په دې باندې معتاد دي او دا مختلف عامل کېدای شي چې د دې سبب وګرځي.
بله کور ودان د دخانیاتو یادونه مو وکړه. هو مهرباني.
یو ورور پوښتنه کړې وه لودین صاحب، ویلي چې د هلمند نو فکر کوم چې دوه اولادونه یې د لاسه ورکړي دي، یو اولاد اوس لري اقامه. ما په شروع کې ویل چې دوه حالت لري، یو ابتدایي ده چې د شروع نه زوج نشي کولای چې دغه وکړي ده اولاد راوړي، بلې دویمه د اقامت دی چې هغه دوه درې اولاد راوړي وروسته د مختلفو مرضونو د سببه د اقامت رامنځته کېږي. مثلا مور رحم میکروبي کېږي، ټیوبونه بندېږي، بیلانس د هورمونونو په هر سنسال کې کېدای شي چې خراب شي، تخمدان نشي کولای چې تخمه یې تولید کړي. او همدغه رقم په نارینهو کې هم، نو دې ته باید ډېره توجه وشي ځکه د دې ورور اقامه ابتدایي اقامه نه ده، یعنې د شروع نه نه ده، دا روستنی دی. روستنی عامل باید پیدا کړي او ښه عامل ښه لارنده ده چې دی همدغه درې طبقې ډاکتران، نسایي ولادي متخصصین، ایرولوژي متخصصین او د اندوکراین متخصصینو سره دغه ولري ده.
بله تاسو مخکې مېرمن غرشین یو خبر ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې دغه د اندوکراین یا هورمون متخصصان کم دي، کله چې کم وي ممکن دوی ته لاسرسی هم یو څه ستونزمن وي یا هم لانجمن وي. په کابل کې دغه ستونزه څومره هواره ده؟ ځکه پلازمینه ده، مثلا د هر برخې متخصصان پکې شته، او که چیرته متخصصان نه وي څومره اړتیا ده چې د برخې متخصصان روزل شي، نور هیوادونو ته ولېږل شي؟ ځکه دا خو نن سبا کې یو مهم بحث دی.
لودین صاحب، موږ په کابل کې متخصصین لرو خو د ګوتو په شمیرې لرو، اندوکراین بخش کې داسې نه چې نه لرو، لرو خو کمې لرو، ولې سخته توجه باید ورته وشي ځکه ماته ستل چې مهمه برخه ده طبابت.
بله، او په کابل کې کوم روختون ته مثلا د غوډون کې چې او رزمو کو تاسو غوونه کوم روختون ته مراجعه وکړي په داسې حالاتو کې چې دغه سه
اکثریت د اندوکراین ډاکټران مختلف وو. موږ په وزیر اکبر خان شفخانه کې بخش د اندوکراین لرو، متخصصین لرو، یو نفر دو نفر لرو په ځینې سکتور خصوصي کې. اوس ځینې ډاکټر صاحبان له بیرون له مملکت څخه شوي دي، راغلي دي د اندوکراین متخصصین دي. او که امکان یو په ختم کې به بیا زه لودین صاحب تاسو واټساپ ته د اندوکراین متخصص شماره درولېږم درته چې هغه په هند کې تحصیل کړی دی او کولای شي چې موږ تاسو سره په دې اړه کې دغه وکړي، دا کومک او همکاري وکړي.
او حتمان کور ودان، موږ به بیا کوشش وکړو چې په راتلونکو کې چې په دې اړه باندې خبرونه درلودي حتمان دا به یو لړۍ کوو. په میاشت کې به حتمان یو ځل دغه مسلې راخلو چې تر ډیره پر ښځو پورې محدود وي یا هم د نارینه او ښځو دواړه ستونزې وي، نو حتمان به له هغه سره هم خبرې کوو. کور ودان، راځئ چې اورېدونکو ته نوبات ورکړو. اورېدونکو، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادۍ راډیو نه اورئ. نن دغه موضوع اقامت یا بیا اولادۍ ته ځانګړې شوې ده. یو اورېدونکو استودیو سره وصل دی، ستړي مشئ، تاسو ازادۍ راډیو اورئ.
مننه لودین صاحب ته او استاذ میرمنی ډاکټر صاحب ته او د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته مې هیله او احترامات وړاندې کوم. استاذ دایمي همکار اجد توخین د زابل ولایت شهید
توخی صاحب، ستړي مشئ، تاسو حتماً راډیو اورېدلې ده، لکه زموږ مخکېنی اورېدونکو غوندې نه یې چې راډیو مو نه وي اورېدلې. کور ودان چې زموږ خپرونې دایمي اورئ، تلې اورئ او اړیکه نیسئ. مهرباني، تاسو وایي توخی صاحب بیا اولادۍ په اړه باندې کومه پوښتنه لرئ؟ مهرباني.
بلې، پوښتنه هم لرو، نظر هم لرو. روغتیا هم محترمې ډاکټر صاحب ډېر ښه نظریات ورکړل، ډېر ښه معلومات یې وکړل. معلومات خدمت خدمت مشکل خواہ ډیر کومه مخته دا اولاد نه کړي. هم دا وایي په کولې د پاکستان ته بوتل کوشش ته په وخت راځتره نو، خو الحمدلله خدای پاک سپراخ اولاد ورکی نو ډیر پریشان و د کلیبانی و موږ و دی و نو دا رښتیا هم ډیر زور غواړي د اولادي او کله کله خلک داسې وي چې ډیر مسکینان هم وي نو بیا دوی شادي شو.
بله توخی صاحب، توخی صاحب زموږ غږ اورئ؟ فکر کوم توخی صاحب سره اړیکه پرې شوله. توخی صاحب که زموږ غږ اورئ مهرباني وکړئ کنه بل اوریدونکو ته به نوبت ورکړو وروسته کېدای شي توخی صاحب بیا اړیکه ونیسي. مهرباني وکړئ آزادي راډیو اورئ.
هم لرو نظر هم لرو.
هو مهرباني.
وروسته هم محترم ډاکټر صاحب ډېر ښه نظریات ورکړو، ډېر ښه معلومات یې وکړل.
فکر کوم د توخی صاحب غږ بیرته تکرار شو، تلیفون کې څه ستونزه وه، تخنیکي ستونزه وه، کور ودان چې اړیکې نیولې وه موږ پوښتنه متاسفانه وانه شوه اورېدلی، اما نظر مو واورېدل. دا یې ویل چې یوه لورکۍ وه چې اولاد نه کېده، بیا بالاخره پاکستان ته بوتلله او له نیکه مرغه چې الله پاک ورته اولاد ورکه. معنا دا چې د بی اولادۍ اکثره ناروغۍ اوس د درملنې وړ دي او په افغانستان سیمه او ګاون کې درملنه کیږي. په همدې موضوع موږ خبرې کوو. بل اوریدونکي ته نوبت ورکوو. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ راډیو نه اوري.
السلام علیکم.
علیکم سلام. ستړي مشي
زاد الله کا بساده تګاب د سوالینه.
مهرباني وکړئ داد الله خان کاپیسا نه، تاسو د بی اولادۍ په اړه څه وایي؟ پوښتنه هم لرئ؟ مهرباني.
د بی اولادۍ نه زما یو بل مشکل د بچانو.
مهرباني.
د ډاکټر صاحب آدرس را ته خالي په کارو کې زه وګورم نزیره لار شمرته.
ښه ډاکټر صاحب، در تخپل ځای وخی چې د کابل په کومه سیمه کې اوسي یا په کوم روخ
او کوم ټیم باندې ده؟
ښه هغه به درته وایي. نور 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 څه وایل نه لرئ؟
نور دغه دغه چې وایم نزه بیا سره جوړه غږیږم زما ورڅخه.
ښه ورځی ورته ګوري. ښه مننه. کور ودان سلامت اوسې. ډاکټر صاحب ورسره درته وایي چې د کابل په کوم روغتون کې د لاسرسي وړ ده. سلامت اوسې چې کاپیسا نه مو اړیکه نیولې وه. اوریدونکي بل هم شته د سره به هم خبرې وکړو. ستړي مشي روغتیا د ژوند ستمري پروګرام له آزادۍ راډیو نه اوري.
بلې نو جن ساز ما غوري
و قاری سه پښتون. ستړي مشي غاګ ماورو مهرباني.
ستړي مشي سلامونه می قبول ک. سلامونه تاسو تاسو می ډاکټر صاحب ته ټول اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. واقعیا موږ خو اول په موضوع نه پوهېدلو، ولې د اساسي راډیو بس چندانې دلته ښه نه اورېدل کېږي. نو اوس دا زنګ چې ورته وایي اوس په موضوع پوه شوم چې موضوع د بیا اولادۍ ده.
بله و
لودین صاحب، زه یو لنډ نظر ورکوم. یو نظر خو دا دی چې موږ په دغه باره کې چندانې آګاهي نه ده حاصله کړې. دا اوس لا کمه کمه آګاهي به وي. دغه دی موږ په دغه باره کې سم آګاهي نه ده حاصله کړې. یعنی یو سړی دی پردن خپل وچی اولاد یې نه کېږي، ښځه کړي هغه پردې بېچارهګۍ باندې بیا یو یو بند راولي اولاد یې نه کېږي، بیا بله بند پر راولي اولاد یې نه کېږي. اخر نتیجه دا شي چې دی خپل وچ دی. دا معنا دا چې دوی ځانونه ډاکټر ته نه شي، یا دم دعا کوي، تعویز کوي، یا بله کوي، یا بله کوي. وګر چې دم حق دی، دعا مقد تعویزم حق دی، پروانه کوي، دوا مقد. ولیکن دوی اول د خپل د ځان تشخیص نه کوي. ډیر د خلک مالی دلی دي چې خپل ځان تشخیص نه کوي. یو شزه کړي اولاد یې ونشي، بله وکي، بله وکي، بله وکي، اخر هم اولاد ونشي. نو ژوند یې ډیر تریخي. او بله خبره دا ده چې هم باقي خلک بیا ډیر اولادونه خوشي. دا حدیث په صدر کې د اسلام رسول الله سلام ویلی و چې تاسو مینه ناک انجلی جنکی په نکاح کې تر څو چې اولادونه ډیر. هغه وخت کې اسلام ضعیف او مز ضعیف او اوس ډیر اولادونه په کار نه دي. د دې تربیه په کار ده، ډیر وزل په کار دي. نو ډاکټر صاحب مې دوی پوښتنه دي. اول خو مې دا پوښتنه ده چې دغه بیا اولادي پنجلوي کې یا په نرانو کې دغه بیا اولادي پدیده یا مرض د څه څه پیدا کیږي؟ اصلا څنګه سره پوښتنه چې دغه بیا اولادي یا ای پنر کې دی په شته کې دی اول د مرز د څه پیدا کیږي؟ او بل پښتنه مې داده چې یو څه تر کم سند پوري اولاد کولای شي، نر تر کم سند پوري اولاد مقصد د نر دملا سره تر کم سند اولاد خارجېدلای شي، یو څه تر کم سند پوري اولاد کولای شي.
کور ودان قاری صاحب پښتون، ډیره مننه. سلامت اوسې. بیرته فکر کوم توخی صاحب هم اړیکه نیولې په دې لاره چې دا ځلې غاګوارو. توخی صاحب مهرباني وکړئ مخکې ستاسو تبصره مو غواوریدله، او فقط که پښتنه تر راشي مهرباني.
او پښتنه مې له محترم ډاکټر صاحب څخه دا د سیمو یو بل مریض هم لرو. دا مشکل ورپېښته دا نه تولد یا دا کوموالی مشکل لري. یم څه ناڅه دواوې هم پکړي دي لکه کوم څه قاری صاحب وویل رښتیا هم نو د زنانه و طبیعت داسې د متعویزو داسې هم کوي نو دا ټول پر کاره چې ولیدې خو متاسفانه چې تر اوسه پورې یې نتیجه نه ده وروتلې. تقریبا د دې واده دې یو کېږي یو شپږ اووه کاله یې هم وسو زیات کم نو تر اوسه پورې یې نتیجه نه ده ورکړې. نو له محترمې ډاکتر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې په دې هکله موږ څه وکوو، آیا موږ معاینات وکړو کړي دي څه ناڅه خو داسې منتجه نتیجه یې موږ ته نه ده راوتلې، نه دوا اثرات کړي دي. نو که دا موږ ته یو داسې مقام وښيي یو ځای خو دې په اکبر خان روغتون کې وښوئ خیر خو هغه نوم یې زما یو سو د دې سلسلې یا د دغې رشتې یو نوم په انګلیسي رقم و هغه زما نسوز ده. نو موږ ته باید لارښوونه وکړي چې موږ نو په دې هکله څه اقدام ترسره کړو. نو دا زما پوښتنه وه د محترمې ډاکتر زخ صاحبي زخ.
بله کور ودان توخی صاحب سلامات اوسه. یو بل اوریدونکی هم راخلو بیا ورزو میرمن غرشین ته وار ورکو چې ټول پوښتنه په یو له یو مخه سره ځواب کې ستړي مشي. آزادۍ رادیو ته غوږی
نن په ځان نمروز ولات خاشرود ولسوالۍ سره په تماس.
ښه خاشرود ولسوالۍ نو به خینو مسمرانغه
نفس خانم.
ښه نفس خان له نمروز خاشرود نه مهرباني وکړئ. نفس خان تاسو څوایه د بیا ولادي پر موضوع باندې او آیا تاسو هم په خپل چمګاوان کې اپ کورنۍ کې داسې کس لري چې اولاد نه کی؟
نو یا ورو جان نراسې کس نه ورو غوښتنه چې نظر باندې ورکړئ.
مهرباني
ورجانه ما ویل دا خو یو خدا کا د بیا ولادي د دادې چې انشاء الله تعالی سره تاولاد نور کړي دا یو خبره.
بله
او بل خبر می داد تا کول شه دا بعض خلک چې کم وخت یو ادو کې یا د سمالو کې دا زین ستنې دي مثال دا کارینو دا ټولې د لیاز دا سره کم دي براستنې کاری تر دوه کال درې کال څلور کال پدې بعد هغه بیا ولاته دا مور کې هغه اولاد نکیش.
ښه یعنی هغه کسان چې نه غواړي اولاد وسی مثلا د ستنو په وسیله یا هند پچکاریو په وسیله باندې د اولاد د زیګون مخنی سي تاسو چې دغه پچکاریو
دا ول چې
اغیس کېدلای شي
و دا ول چې اول چې مخونی سي مثال تر دې دوه کال درې کال پورې بیا ورسته اولاد نه کیږي پر هغه سرمانی بره وي دا اولاد نه کیږي بیا دواوي کشمه کش دا درته نن نظر سره
سلامات اوسې. کور ودان هي موضوع ته اشاره وکړه بیرته به غواکشي رادیو ته ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه جواب کی. کور ودان دن کو چاړي کوم ونی ولا یو شی باړي کی منی سي منتظر پات شي چې دغه پختنې سره جواب کو. مېرمن غرشین تاسو اتمن ځان سره پختنې لیکلې دي توخي صاحب قاری صاحب پختون او دغه راز وس چې د نفس خان اړي کني ولې و څه وایي د غوریدن کو ته
یو ورور خو پختنه کړي و چې عامل د بی اولادې چی دي چې هغه په شروع کې ما ویل په ختم کې بیا مرتره شو چې په خزه او په نورو کې فرق کوي. هغه کولای شي چې د هورموني سیستم مشکلات یې هغه کولای شي چې سوی شکل یا د زیږون د سیستم اناتومي یا ساختمان ورکوټي یا موجود نه یا موجودی غیر فعال هم په خوځو کې هم په نرو کې بعض امراض هم کولای شي لکه چتیری کې لکه سوی تغذی لکه پر کوچوالی کې اختلاطي شي د تیرول لکه په د نارینه وو کې د ګډیرو ګرم حرارت ځایونو کې د کار کول صدمات اندوکراین او دا کولای شي چې مختلف عوامل چې کېدای شي د بیا اولادۍ سبب وګرځي. ولې درته مې ویل چې یو فیصد یو څو فیصد هغه د غم دي د زوجون هم دي هغه خاوند او میرمن هم دي چې هیڅ نو مشکل نه لري ولې علت یې نامعلومه دي نشی کولی اولاد من راوړي ځکه معاینات کوي ګوري علت نه معلومه دی تر اوسه پورې لا په دې باندې تحقیق روان دی چې کومې نتیجې ته نه دی رسیدلی. سره دویمه موضوع فکر کوم په دې مورد و چې دوی ویل چې موږ کومو ډاکټرانو ته ورشو. ما درې کټګوري ډاکټر صاحبان ورته ویل چې نسایي ولادي ډاکټران یورولوژي ډاکټران چې معمولا د ګردې د مثانې او د پروستات ډاکټران دي او د اندوکراین ډاکټران چې د اندوکراین سیستم د یعنی په وجود کې د هورموني سیستم ډاکټران دي چې دوی کولای شي د دغه درې وانه متخصصینو سره مشورې وکړي او د دوی د طریقه خپل تداویګان شروع کی منګ یورولوژي ډیر لایق ډاکټران لرو اکثر ولایات کې لرو نسای ولادي هم دسي اندوکراین یو څه شارت دی یو څه کم دی ولی بیا هم په کابل کې شته دی د کولای شي چې په ځینې شخصي شفاخانو کې او یا په ځینو دولتي شفاخانو کې چې د اندوکراین سرویسونه هغه ولري کولای شي چې هلته د اندوکراین متخصصینو سره خپلې مشورې دغه کړي او چې موضوع سره شریکه کړي. راغلو بل موضوع دا و چې یو ورور پوښتنه کړې وه چې ځینې خلک د اولاد د راوړلو په منځ کې غواړي فاصله ایجاد کړي د دواګانو نه استفاده کوي هغه بیا اولاد نه راوړي. دغه دواګانې د اقامت سبب نه ګرځي لنډ موده کې ګرځي. مثلا که چېرته یوه میرمن پیچکاري اخلي نو پیچکاري لاندې هر درې میاشتو تاثیرات لري او چې کله قطع کې نهایتا په شپږو میاشتو کې یا په نهو میاشتو کې دوی بېرته طبیعي حالت ته راګرځي یعنې عمل اخلي او بارداره کېږي چې دوی کولی شي دغه یعنې دا کومې فاصله دواګانې چې د فاصلې په خاطر استفاده کېږي دا د اقامت یا د بې اولادۍ سبب نه ګرځي. بل پوښتنه دا وه چې تر کوم څنه پورې کولی شي چې ښځې اولاد راوړي او تر کوم څنه پورې کولی شي چې نارینه اولاد راوړي. په سن د باروري د 15 کلنۍ نه تر 25 کلنۍ پورې په ښځو کې دا ده ویل شوی دی. حتی په ځینو پرمختللو هېوادونو کې تر 15 کلنۍ نه پورې ویل شوی دی او په نارینهو کې تقریبا تر 15 کلنۍ پورې نارمل ویل شوی دی دې کولای شي چې دغه وکړي اولاد راوړي.
بله او یو اوریدونکو د کاپیسا نه پښتنه درلودله نه پیګم چورته جواب وای کنا چې وای تاسو څنګه پیدا کو ځکه میرمنې کوم ستونزه لري نه غوښتل چې ستونزه له موږ سره شریکه کې مشخصا تاسو سره دا موضوع در شي کابل کې کورته وای چې کوم رښتون ته
چې په دې وختونو کې ډیره په ولایت کې مصروف یم دا اوس هم د یو ولایت نه تاسو سره دغه مده په لین کې ما او کله یو چیرته خو له ستونزه غواړي چې شریکه هي که بیا تاسو سره تماس ونیو تاسو کولی شئ زما شماره ورته ورکړئ زه به رهنمایي ورته وکړم چې چیرته کوم ډاکټر ته ورشي په کوم ځای کې خپل مشکل حل کړي.
بله کور ودان سلامت اوسه. او دغه یو بل موضوع هم قاری صاحب پښتون دغه د سن موضوع ته اشاره وکړه یو بل بحث هم مطرح دی داله تبابات سره څومره اړیکه لري میرمن غرشین وای کله چې انجلۍ له درس کلنۍ نه پورته واده وکي یا له 15 درس کلنۍ نه پورته بیا د اقامت یا د بیا اولادۍ چانسونه ډیر وي تبابت دې برخه کې څه وایي؟
لودین ته په شروع کې ما تاسو ته ویل چې د 18 کلنۍ نه تر 15 کلنۍ پورې دا غسن دی چې د موږ نارمل سن د باروري وي یعنی نورمال حالت لري ولی څومره چې بیا سن دیږي یعنی د 15 تنه او د 30 اوړي فیصدی د اولاد اخستلو را کمیږي ځکه وجود مخ په دغه ځی کنه دغه وخت خو مخ په ځواني رواني بیا بلته هغه په اصطلاح د پښتو په خبره مخ پر لوړ رواني بیا به ته مخ په ځوال راځي نو په همدې خاطر باندې په غټو سندونو کې د ناوخته ودونو کې د اقامه یو مشکل کېدای شي ولی په دغه سندونو کې بیا اکثره دای چې کله په واده کوي بخصوص د دیش کلنۍ نه پورته چې واده کوي هغه بیا کولای شي چې په ماغاول شپږو میاشتو کې یا په ماغاول کال کې د یو متخصصینو سره مشوره وکړي خپل تداوی شروع کړي که مشکل ولري او که مشکل ونه لري بیا هغه یو ته ځینې توصیه ورکوي کېږي چې دغه توصیه په اساس باندې دی کولای شي دغه شي د اولاد دار شي.
بله کور ودان میرمن غرشین سلامت اوسې. راځي لږ زره دغه د خبرونې د پای تقریبا شپږ شاو خو د خو د خپات دي د کورنۍ په تنظیم هم لږ زره خبري وکړو. مخکې په خبرونې کې ویل شو چې د اکثر افغانانو ماشومان خوښيږي قاری صاحب پښتون هم ورته اشاره وکړه چې د اسلام په صدر کې د ډیرو ماشومانو خبره کېدلې هغه وخت کې ارتیا ډیره وځکه اسلام نو ظهور یا نوې راغلی وو اوس د اتوار لسپېړې تیر شوې قاری صاحب پښتون ویل چې نن سبا د ډیرو اولادونو نه د کم اولادونو خو د اولادونو تربیه او روزنه ته رسیدل ډیر مهم دي. دا بس هم په افغانستان کې کله ناکله له پام غورځي فقط کمیت ته ډیر پام کیږي کیفیت ته ډیر پام نه کیږي.
دې ته پام نه وي چې دغه ماشوم څنګه وروزل شي، څنګه ښوونځی وایي، څنګه مثلا خپل اړتیاو ته رسیدګي وکړي، اما په کمیت باندې تمرکز ډیر دی. راځي د کورنۍ په تنظیم لګ هم خبرې وکړو چې د کورنۍ تنظیم څومره مهم دی، او دغه کله چې یو جوړه غواړي واده وکړي، واده نه وروسته غواړي چې اولاد راوړي، څومره مهم دی چې دغه اولاد راوړل د پلان لمخې وي، او مخکې دې چې دوی دغه هوډ وکړي ورشي یو ځل هغه خپل اړین معاینات وکړي، او د ډاکټر له معایناتو او سپارښتنو سره سم دغه نوی ماشوم دوی دنیا ته راوړي.
مننه لودین صاحب. زه باید ووایم چې که چېرته اولاد راوړل په پلان باندې، نو هم به د مور هم به د پلار صحت، یو خو به د دوی او د ماشوم صحت دا تضمینی، دویم دا چې د اقتصادي د نظره به دوی ته لږ ښه دغه کېږي، دا په اصطلاح باندې صدمه به نه ګوري، ځکه څومره چې اولاد زیاتي هماغوره مصارف جګېږي، او په دې شرایطو کې چې تاسو پوهیږئ چې خلک د ډېر کم درآمد سره مخامخ دي، حتی هغه د ورځې یو ډالر درآمد هم نشي پیدا کولی، نو او دا ماشومان تربیه ته هم ضرورت لري. بل دا چې مور پای هم یا پرله پسې ولادتونه ولري، هغه مور ضعیفه کېږي، هغه د جسماني د نظرم نشي کولی چې د ماشومانو تربیه ته، د ماشومانو سم تغذیه ته، هغې نظافت ته، د هغې درسونو ته او دې ته ورسیږي. بنان که چېرته اولاد راوړل په پلان باندې وي، مخکې د دې نه چې دی او اولاددار شي، د متخصصینو د قابلو د دې سره مشورې وکړي، نو دی وادي رهي مشورې واخلي. بل دا چې فاميلي پلانینګ یا د ولادتونو ترمنځ فاصله، کدی اقل درې کاله فاصله چې د ولادتونو ترمنځ دي، نمور هم وجود دې ته آماده کیږي چې بیرته یو بل ژوندې موجود په خپل وجود کې وروزي او سالم ماشوم دنیا ته راوړي. که چېرته دا زیږونونه پرله پسې کولای شي چې کم وزنه ماشوم، بې وخته ماشوم، مایوب ماشوم، او بلاخره ماشوم سقط شي یا له منځه لاړ شي، دا امکانات ډېر دي که فاصله مراد شي، هم مور صحتمنده، هم ماشوم صحتمنده، او هم به موږ او تاسو په اصطلاح دا خلک به د وچو شیدو د تغذیې نه مخکې، ځکه مور به خپلې شیدې ماشوم ته ورکوي، بل ماشوم به د ډوډۍ د خوراک شوی یعنی د بوتل فیډینګ نه به وتی، نو دا ډېره اړینه ده د افغانستان په سطح خلکو سره. چې زه ځوانانو ته زما توصیه دا ده چې که تاسو غواړئ ودونه وکړئ، اول ځان د خپل صحت نه مطمئن کړئ، پس د هغې نه بیا واده وکړئ، او بیا کوشش وکړئ چې د اولاد پر اوړلو کې په پلان باندې مخکې تلاړ شئ.
بله، کور ودان میرمن غرشین، راځي چې دا بحث سره راټول کو، د بیا ولادي په اړه باندې مو خبرې وکړې، عوامل مو سره روښانه کړل. په نارینهو کې عوامل بیل دي، په ښځو کې عوامل بیل دي. تاسو ورته دوه ځایه اشاره وکړه چې که چیرته اوریدونکي دغه ستونزه لري، نو کولای شي چې همدغه بحث بیا واوري. دغه بحث له اوس نه څلور پنځه دقیقې وروسته زموږ پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې هم د لاسرسي وړ دی. تاسو کولای شئ چې په ځلونه واوري او یو څه ترې زده کړئ. او په دې هم خبرې وشوه چې په افغانستان کې د تشخیص او درملنې امکانات څومره دي. فقط په پای کې غواړم میرمن غرشین بحث په دې سره راټول کړو چې ځوانانو ته څه کول پکار دي ترڅو ځان په اسانه او ارزانو لارو له بیا ولادۍ نه وژغوري، او په یو پلان سره مختلار شي، او دغه د واده جوړه وکولی شي چې یو کورنۍ تنظیم کړي. په لنډو کې شاوخوا دوه دقیقو کې خبرې راټولې کړي، بیا به بحث سره پای ته ورسوو.
مننه لوتین صاحب. ځوانانو ته خو اول توصیه دا ده چې زموږ ځوانان باید د مخدره موادو نه استفاده ونه کړي. دویمه توصیه دا ده چې دوی باید منظم ورزشونه ولري چې تر څو خپل جسمانی او خپل روحي هم ښځینه او هم مردانه ده. مهمه دا نه ده چې دوی کلب ته لاړ شي، دوی په خپل کور کې هم کولی شي ځینې حرکات یا ځینې ورزشونه وکړي چې د دوی صحت تضمین شي. تغذیه باید مناسبه تغذیه. موږ ډېر د فاسټ فوډ یا د دې بازاري ډوډۍ او توصیه نه کوو، غواړو نیچرل وطني او نارمال غذا دی واخلي، خپل غذایی رژیم تنظیم کړي، خپل سپورتي رژیم تنظیم کړي، او د ټولو نه مهمه لودین سردا چې دی د خپل د خوب سیستم تنظیم کړي، ځکه استفاده د موبایل ټلیفونونو نه به حد زیاته ده، او د دې استفاده په داسې ساحو کې چې الته لکه په جیبونو کې په دې کې پوهیږي چې د دې شوا په زړه تاثیر لري، په ګردو لري، په هر حساب باندې تاثیر کولی شي. نو کدی یو د استفاده د دې سمارټ ټلیفونونو نه لږ راټیټ کی، او دوی وکولی شي چې دغه کارونه وکړي، ان شاء الله چې دوی به کم ډیر کم د دې مشکلات سره مخ شي، او بل سند واده په نظر کې ونیول شي.
نه په ډېر واړه سن کې واده نه ډېر په غټ سن کې واده. دا موضوع باید په نظر کې ونیول شي.
ډېره مننه. سلامت اوسئ اوریدونکو. لطاس نه هم مننه. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام چې اقامت یا بی اولادۍ ته ځانګړی شوی وو همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلې میلمنې د افغانستان د نرسانو او قابلو شورا له اجرایوي مسؤلې ډاکټر هیلۍ غرشین نه ډېره مننه چې په دې خپرونه کې را سره برخه واخیستله او په دې خپرونه کې ستاسو پوښتنې ځواب کړې، خپل نظرونه در سره شریک کړل او دغه راز ښکلې سپارښتنې هم وکړې. په دې له چې تاسو دغه بحث اوریدلی وي، که چیرته غواړئ چې دا بحث بیا واورئ زموږ پر پښتو فیسبوک پاڼه کې د لاسرسي وړ ده. تاسو کولی شئ چې هلته زموږ ټول بحثونه واورئ او خپل نظرونه پرې ورکړئ. دا بحث همدلته پای ته رسوو.